فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځان فکر پروګرام کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پورز د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي په سګنی کانکور کې شاوخوا سل زر زده کوونکو ګډون کړي وو چې له ډلې څخه باندې درش پېته زر کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بلا بلو پانځي او ته بریالي شوي دي. تدریم کال دی چې جونی د کانکور پاسموینه کې د ګډون اجازه نه ترلاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لدې سربېره هغوی چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوي له دوی پوښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله مندې چې کله دوی پانتون ته ځي وبه کولای شي په اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله مندې د افغانستان په پانتونونو کې داسې کوم ظرفیت شته سره لدې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیرو سادان د پانتون له افغانستان نه ووتل، بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکولای شي دغه نو بریالي شو زده کوونکو ته تدریس وکړي کنه. لدې سربېره هغه کسان چې به نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفه زده کړو ته مخه کړي، او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته چې دوی لاړ شي حرفه زده کړي وکړي. لدې سربېره هغه کسان چې به نتیجې دي په خصوصي پانتونونو کې ورته د نوم لیکنې چانس څومره برابرېږي او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یو برخه ورکړي. نن به په دې مسایل خبرې وکړل دي سربېره به هغه ځکهون کې هم را سره وی چې په کانکور کې پرلپسي کلونو کې لا ګډونه منی کړی شوی دا او کچیرته دوی ګډون کړای وای د دوی خبره باندې نو کې د شی چې د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای د دوی هلي خبره به هم را واخلو د به هم له دوی واورو او ریدونکو کچیرته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم را واخلو. په خبرونه کې را سره ملمانه شته د کابل پانتون په خنۍ استاد عبد الله وردک د ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو ته بریالي شوی سمسور اسد، د شیخ زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی سمی الله مومند، او لکانکورا پات زده کوونکی شابانه نوري سره په پروګرام کې تاسو ټول قدرمند ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به استاد عبد الله وردک ته ورشو. وردک صاحب تاسو پروګرام ته ستړي مشه بخیر راغلی. که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یک شنبه اعلان شوې لاندې راته وایست، دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو لراته ګروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال له دینه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و، سږ کال شمیر نسبتا ښه و خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و. د کانکور دغه پروسې پر راته وایست، د پایلو د اعلان پر راته وایست چې دغه پروسه ساسې پان باندې څومره شفافه او هغه کسانو چې زحمت ته سې واقعا دوی توانیدلې چې خپل رښتو ته ورسیږي وکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه درنه تاسو ته او پرانکې ځوانانو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د کانکور ازموینه په حقیقت کې چیرته موږ په دوه باندې وشو، یو خپل د کانکور ازموینه سر تر رسیدل دي چې څنګه واخستل شول، آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او کنه، یعنی عملیاتي برخه ده، او یو خپل د کانکور ازموینه هغه فلسفه تر شو چې آیا دغه ازموینه یو مناسب ازموینه ده او کنه. نو په لومړی قدم کې بیا حمزه صح کال چې کوم ځوانان بریالي شوي دي هغوی ټولو ته مبارکي وایم، او دا چې خویندې له کانکور ازموینې او په ټوله کې له زده کړو شوي، نو دغه د تور دوره او دغه ظلم د الله پاک هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسوي. په ټوله کې د کانکور ازموینه له بد مرغه له فلسفي اړخه یا هغه اساسي چې کوم دی هغه د استعدادونو د جذب لپاره یو مناسب ازموینه نه ده. که موږ یو کوونکی چې هغه په ورشته کې هیڅ علاقه نه لري هغه دې ته مجبوره و چې هغه برخې ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي. کله چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي، موږ په ځای د دو چې یو شاګرد یو زده کوونکی د هغه په خپله رشته کې آماده کړو او په خپله کومه رشته چې غواړي ترېن ازموینه واخلو، د هغه په ځای موږ ترېن په دولسو یا دیارلسو ټولو مضامینو کې ازموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوقو ته ولاړ شي، موږ له هغو نه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي دغه ټولو برخې ازموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونو څخه هیڅ بیا ډېره لږ ګټه اخلي. یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځین ته ولاړ خو مغانه په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلي، دا یې هغه منفي اړخ دی.
خو په ټوله کې اوس دا هغه څه دی چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کیږي. کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخه ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړي کوي، کوم چې ټولنیز علوم خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې. یعنی دا موضوع یوازې د اوسنیو حاکمانو ته یا اوسنی رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغې ازموینې په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سه کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینو په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو او سیستم رامنځته شو، او هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت یې نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي، موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستلو چې هلته کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه ځایونه کې شرایط ورته هغسې برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه په برخه کې کافي اندازه به معلومات زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کېږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانېدلی چې مدیریت یې کړو چې زده کوونکی ازموینه ښه شکل سره تېره کړي. تر ټولو نه مهمه دغه ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې هغه معمول رواج څه شي کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموین ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی ټکی چې ما اول هم یاد کړ هغه د نجونو نشتون دی چې متاسفانه در یو ډېره غټه نقصه ده. او د شمېر په حق باندې هم لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کابل سل سره دی دا شمېر یو څه کم ده، دومره بنده وي ده کې د دینی علومو شاګردان هم شامل دي او متفرقه د تیرو کلونو شاګردان هم پکې شامل دي. نو تعداد نظر د جمهوریت وخت کم دی، رقابت به یو څه آسانه شوی وي، پوهنځیو ته به تلل یو څه آسانه وي. خو له بده مرغه د زده کوونکو شمېر په دې اندازه باندې کم شوی دی چې د شپې کانکور مضمونه چې وه هغه لغوه شوله. یعنی موږ د شپې پوهنتون لپاره دومره داوطلبان نه درلودل څخه په مختلفو پوهنتونونو او څانګو کې ټولګي تشکیل شي. نو په دې خاطر باندې هغه لغوه شوې ده. هیله شته چې نفتای وکړو چې له دې وروسته د بل لپاره یا د بل سمستر لپاره د ازموینه بیا واخیستل شي.
خو وردک صاحب، دلته دا کوم شمېر چې بیا ورکړل شوی چې درې شپېته زره کسان توانېدلي چې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالی شي، که چېرته بیا هغه شپې پانځه چې تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي، د دې سل زره کسانو نه یوازې درې شپېته زره بریالی شوي اوسي، دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به لیږي، نیمالي ته به لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به په تخفیف ورکوي، څه حل لارې دې ته پخوا کتل کېدل اوس فکر کوي څه حل لارې به طالبان لټوي؟
یو تفاوت چې له پخوا اوس ترمنځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه. یعنی داسې نه وه چې 100% هر څه حل و. په اول خطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کېږي. او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بله دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بده مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیې لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډېری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي، چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو نه مهم څه چې دي هغه دا دي چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي. هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه د دولتي په شمول باندې، خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. همغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب، وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پانځي ته ځو. په دې وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور میلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم را سره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته ووایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پانځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله د نتیجه چک کړل؟
لومړی سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، کچا ټول ځوانانو ته مبارک وي. دا د دوی دغه وړه کامیابی زینو ته بستر وي. خو زمام باندې لومړی زیره مې یو ملګری و، د دې دوست مې دا چې د نګرهار پوهنتون انجینري چې خپل داس ذکر کې لومړی څنګه راته او چې دغه چې د نګرهار پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته راغلی، نو ډیر د دې خوشاله احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زپیا خوشحالی بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس په هغه وخت کې، ډېر یو خوندور شی دی ولې.
او که په دې رم راته وایي خغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره ماده گی دی نیولې و؟ څومره زحمت دی وستلو؟ یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دي ځان ماده کولو که تر څنګ د کارم کوو؟
د راتلونکو څو میاشتو نه مې کانکور لپاره درس شروع کړی او نور کوم کار یا کوم فشار په مانولو واضې درس و. ورځ کې مې څوارلس ساعته لا تر دولس ساعتو پورې، ځکه وخت را سره کم و. د هغې نه مخکې زموږ مکتب درسونه دا و، د تېر څو میاشتو راهیسې مې بیا ورته درس او دا څو برابره کړل، ځکه داخلي وخت و. غوښتل مې چې خوانې ته نتیجه او یو خوندوره ثمره وګورم.
کپتن راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و که نه دویم دریم انتخاب دی؟
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په 250 نمبر.
اها، 250. تاسو سره پات شي وره به شو. زموږ بل ملما سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون، البته شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوي دي. خیا دا غوې اړیکه پرې شوې ده، وروسته به راوخلو. له دغه کسانو چې دوی توانېدلې د کانکور کې بیلابیلو پنځیو ته لار پیدا کړي، البته ټول ګډونوالې هلکان و، انجونو ته چانس نه ده ورکړل شوی. هغه نجلۍ چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ده ورکړل شوی، خو واجد شرایط و، دوی باید توانېدلې وای چې سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري را سره ده. اغلې نوري، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلې. فکر کوم چې دغه لنوري اړیکه هم را سره نه ده وصل. هڅه وکړو چې هغه په پروګرام کې وصل کړو. هغه لنوري کې چرته وي، هغه ته به ورشو، خبرې به ورسره وکړو. هغه به پښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري، او هر کال چې ګوري چې الکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي، د خپل خوخي پانځي او ته کامیاب شي، خو دوی نشي کولای چې ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونز بنده. اغلی نوري ته بروسته بار شو. سمیع الله مومند را سره دی. خغلی مومند، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خودی تاسو ته ډیر مبارک وي چې تاسو توانیدلی یاستې پانتون ته کامیاب شي. تا ستيب د څومره انتخاب وو د همالو مې چې اتمن نمړی انتخاب بدی وي څو نمرې دی اخیستې دي او یوازې د کانکور ته آمادګی نیول کنه کار دیم کولو
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې دي تاسو ټول همکارانو تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د ما چې خپل د ټی پانځي کې وال لمړی انتخاب او د ټی پانځي لپاره دا یعنی موږ هم د آمادګی لوستل نور کار موږ نه درلود او تقریبا موږ درې سو درې بیاس اشاریه څو نمرې وړې دي
مومن صاحب ویل کېږي چې تاسو د کانکور تر ټولو کم عمره ګډونوال وئ چې د ته پانځي ته بریالی شوي استئ اوس د عمر څومره ده
زما عمر تقریبا زه دیارلس سوه شپږ اتیا کال هوت میاشتې پیدا شوی یم
که په دې اړه ته وایي چې د تقسیم اوقات دی د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و د ورځې د څو ساعته درس ویلي او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دی وکړه چې وتوانی د پانځي ته لار پیدا کړي
موږ خپل د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم یعنی تقریبا یو ورځ مې یا اوه ساعته یا شپږ ساعته مونږ درس ویلم او کله چې زما یې سو او د کانکور امتحان را نږدې کېدم نو په دې وخت کې موږ د خپل درسونه کوم خپل د درسونه تقریبا تر 12 ساعته 14 ساعته پورې د خپل درسونه ورسول تر څو دا یعنی کانکور ته ډیر کم وخت تر څو د خپل 15 پورې ځان ورسول او
مومن صاحب کدام را ته وای د کامیابی دو زیر در باندې چا کړی وکړ کې یک خپل د نتیجه چک کړی و
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیری کې مشته موږ درس ویلیم نو پیری کې یو خپل دایمو ګستاش یو په زور نتیجه دیاریو د ځکون کې اړیو
مومن صاحب تاسو یې قط وصل کیږي چې چیرته ملک موقعیت تغییر کوي چې موږ کولای شو تاسو یې په سمه توګه باندې واورو خبرې مهم بشپړې واورو موږ به تاسو وګورو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو ځکه چې غږ ډیر قط وصل راځي اغلی نوري را سره وصل ده اغلی نوري تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو تم و چې کم کال کې فارغ شي او په کم کال کې تم و چې ته کانکور آزموینه ورکړي او د خوخي پونځي د کمي او چې دا غختل ورته بریالي شي چې لا تر اوسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکړل شوې دا او نتواني د لشي پانتون ته لار پیدا کړې
هاي سلام علیکم علي سيارتات او قدر منو من منو او د دن ته تمه لري چې ټول د خپل شي او وکين چې پر اوسه کال به نو د مکتب څخه پرې لري د فرس کال به د ژوند په شان ګان د کانکور از مې نه کومه او ما ته پوسه پونځي ژورنالیزم
کدار ته وای چې باندې جان دي د تیریکشن به چې پایلې اعلان شي په کورنۍ کې موداسې څوګو چې هغه تمو تاسو یو ځای فارغ شي یو ځای کانکور از مې نه ورکړي هغه از مې نه ورکړي او بریالي شوی دی یا نه د شوی خدا سی او څوک د شاوخوا کې و چې تاو کته لغالک او د دې خاطر باندې چې هغه حکومت ورته شرایط برابر کړي او غتوانې دلې د چې پانتون تلار پیدا کړي خو تن شي کولای
خپلوانو کې خو خدا سی کورنۍ کې څه کار شو خو چې زموږ د مکتب باندې سم چې نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ترين به هغه ورځ و چې موږ هم د کانکور ازموینه ورکول او نن دا زموږ فایل هم معلومې دي نو دا مې ته ډیره سخته و او دا چې
مننه کور ودان بیرته بدر سره وګرځم او سات کتا سي تراشو ما مخکې دا ونه وکړ چې دا ځینو کسانو په فیسبوک موږ ته لیکل دي چې موږ واجد شرایط یو واجد شرایط په څه معنی باندې یو تر کوم نمبرو پورې کسان بیا کولای شي چې هغه واجد شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولي کې دوی شخصي پانتونونو ته تلای شي حرفوي زده کړو ته ورکوي نیمالي ته ورکی دا څه ډول وضعیت وي
باندې شرایط یو څه تغییر کوي خو البته عمومي اصول دا چې ځینې وخت وځکی یو څوک چې چیرته وکړل شي لکه د سلو نمبر نه کې چیرته تاسو حساب کړئ چې لڅل وخته نه پورته نمبر یو سي نو هغه دې دې ور بدل کیږي چې هغه په انتونو ته ولاړ شي اما په انتونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانیږي چې هغه هلته بلا بلا پانځه ته ولاړ شي یا دوی هغه انتخاب ډېر لوړ کړی وي نمرې هم لوړې وي نو بیا هغوی په دې خاطر باندې چې هغه د رواني اړخه هم ډېر مایوس نه شي او د دې تر څنګ له خصوصي پوهنتونونو سره هم یو څه مرسته وشي او هغوی ته د تګ لاره یو څه اسانه شي نو دوی د دې وړ بلل کیږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پوهنتونو ته ولار شي اب خصوصي پانتونو کې پانځه شروع کړي. خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پانتونو ته معرفي شي. هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي هغه مجبور ده چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري. هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملیږي. په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل شي.
او وردک صاحب د حرفوي زده کړو په اړه ته وایست نږدې 40,000 کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی، یعنی په سلهاو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي خو دوی هم ګډون نه دی کړی. بل طرف نه لکان هم ډېر بې نتیجې دي. دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي؟ او افغانستان کې داسې مرکزونه شته، داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي، یا داسې حقوق وایي، شریعت وایي، یا طب وایي، انجینري وایي؟
زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي او هر برخه یې وکړی وي. موږ نشو کړلای چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته ووایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله او له زده کړو وروسته چې دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مرکز مخکې هم درلودل، بعضې اوس تړل شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کېږي او که نه. تاسو وګورئ حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کېږي هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه، چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کېږي هلته د حرفوي زده کړو فارغ لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کېږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتوتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځانته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکز او یا د انستیتوتونو د جوړولو ترڅنګ له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو نو سبا به موږ
وردک صاحب په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چالار پیدا کړی ده. دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو په کافي اندازه هم دا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي یا په نورو برخو کې زده کړې کړي دي دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي؟
و دا ستونزه دواړو خواو ته شته. د ما مخکې یادونه وکړله چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري. علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای څه رقم پیدا کوم؟ متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای، یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او هغه رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځنې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې. نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نه ښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خو په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي، دا داسې د یو کال یا د دوه کالونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسی او پلان باید جوړ شي او بیلابیل اداره په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ، هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی، د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پانتونونو ته کامیاب شوي دي، درې شپېته زره کسان دي، تیر کالم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټول لکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پانتون په ګډون یې په نورو پانتونونو کې تدریس کول دوی له افغانستانه وتلې دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته چې بیا دغه ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړوند دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولای شي په ټولنه کې خدمت وکړي.
متاسفانه چې نه، موږ مخکې هم ډیری مسلکي کسان مو چې درلوده چې له افغانستان هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه کې نه وه یا په هغه سویه باندې نه وه چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده خو اوس ډیره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بیلابیلو ادارو د لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي، یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تیره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه و کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 30% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغله چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډیره زیات تنگ شوله او هغوی بېله دې نه چې د برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تیرو درې کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکي کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح جواب موږ نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نورو نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د څو ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې د دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له هغې نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرضاً 100,000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کړلی چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بېلابېلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه گذاری وکړي او دوی کار وکړي، یا حتی که چیرته موږ مسلکي خلق وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې دمغو د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نور ټولو هیوادونو ته هغه هلته کار کوي او ګټه یې بیرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار پکار ده، هغه کسان چې هغوی یوازې لکه لبعد مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه پټو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او په ژمنتیا سره د ټولو په همغږۍ باندې دغه ستونزې ته د حل
مننه کور ودان وردک صاحب تاسو بیرته راوګرځم. سمسور جانه که تاسې ته راشم، ځینې اندېښنې شته دي کله چې طالبان واک ته ورسېدل، هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څه ورخطا و هغه مهال، ویلې چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډېره برخه یې په دینی علومو باندې اتکا کوي، یو قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغوه شو، نور نه پلی کیږي. تاسو را دهان دښنه نشته ده که چیرې د اوسات خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کیږي، یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي؟ په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده، ځان دې خبر کړی دی او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم، حقوقو کې زده کړې وکړم، څارنوال شم، قاضي شم، بیا به ماته دنده نه وي؟
بالکل نه، تر اوسه پورې که وګورو ما ته خپله ډېرو زیاتو که ملګري همسنچیان زیات نه مې دا اورېدلي دي، وایي اوس د طالبانو وطن دی او شریعت به درد خوري. قسم ما ته وایي که نه حقوق به درد نه خوري، خو زما خپله فکر دا چې دا ځکه که یو هېواد جوړو موږ خپل وطن لپاره کار کوو، موږ یوازې د وظیفې له لارې نه شو کولی چې دنده ولرو، موږ به هېواد جوړ کړو. ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکن کولی شو خپل هېواد جوړ کړو. زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم، زه غواړم پوه شم علم دی، باید علم حاصل کړو، خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو، که د حقوقو نه لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم، غواړم یو هېواد یو ښه ډیپلوماټ ولري، که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري، ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري، یو ښه انجینیر ته ضرورت لري. ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی، هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي، او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي. داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي، خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایو د پیسو لپاره.
او سمسوره څومره دیته لیواله چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي، په فکر کوم په سنبله کې به پیلېږي، تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته، چې لاړ شئ پوهنتون ته، د ټولګیوال دې وګوري، استادان دې وګوري، څومره دې کار ته لیواله یې، ورخطا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي؟
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبخت او خوشحاله وم، د یو فکر مې ورته و دې شانو ته، ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې وغوښتل مې پکې زده کړې وکړم، خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو وګورم، دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړۍ شولې، زما بیسک تهداف باید همدا جوړوي.
ډېره مننه را سره اوسه، بېرته به راشم تاسې ته. اغلی نوري ته به ورشو. شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې ورځې ته په تمو، دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي، تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه، ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجونې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغ شي، کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري، هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شي کولی، څه احساس لري، څه دې په ذهن کې ګرځي، څه فکر کوي د دې په اړه؟
نو زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم، او دا احساس او کله کله وایم چې ښه به وي، نور بیا بالخصوص په افغانستان کې هېڅ نجلۍ ونه زېږېږي در سره مینه ولري، نو د هغوی نه به بې برخې وي ځکه هېڅ حق هم نه لري، هېڅ هغه کوم څه چې زړی غواړي هغه نه شي کولی، یو زه هغه نه هم حکومت نوټي په دې احساس لرم، او کله کله وایم چې کاش د نجلۍ نه وای، زه هلک وای.
شبانه جان ساسی پاره کې کوم سن زدن نه اتمان افغانستان کې شبکی صحیح کار نه کیږي چې موږ د دې دواړو ملمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي. شبانه جان ستاسو ډېر قط وصل راځي کله د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکي.
نه لې شتم او زه یوازې نه کله کله وایم چې کاش زه انجلې نه وای حالت وای نن راز محمد د ژوند درلودم د مز ذکر کولې احساسې
مننه مننه شبانه جانې بل تخنیکی همکارانو هیله کوم چې دغه دوړو ملمنو ته یو ځل بیا زنګ وهي او ورسره مطمئنه کی چې د دوی ستونزې چرته د زکه چې موږ ونه توانیدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزې ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لکه سم ځکه ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به هم واورو. وردک صاحب کبیر ته تاسې ته راشمه دغه دنجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې دنجونو محرومول که موږ چرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو که کانکور کې نجونې ګډون نه کړي پانتون ته موږ هلته بیرته دغه نشو ورکولی کسان نشو ورکولی که چیرې دغه نجونې همداسې متواترې له کانکور نه حذف شي له ښوونځیو نه فارغین شي پانتونونو ته لاړې نه شي څومره اغېز کولی شي او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرۍ کنه وضعیت لاغینم بتری چې الکان ته به یوازې میدان خلاص وي رقابت به نه وي او هغوی به په ډېرو کمو نمرو کولی شي پوهنتونونو ته بریالی شي او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس وایي سخت کار وکړي دا څومره وژني نه یوازې نجونو کې الکانو کې څومره وژني.
مننه. مخکې هم یادواري وکړله چې اصلی هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتون نه باید فارغ کړو ټول پوهنتون ته کامیاب کړو بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو دا اصلی هدف نه ده. موږ باید مسلکي خلک وروزو ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي هیڅ ماستر هم نشي اما چې مسلکي وي په خپله برخه کې وکړلی شي عملا کار وکړي دا یوه لاسته راوړنه ده. نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتون ته کامیاب شي دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک د ځان لپاره ولري ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي. که دا هدف وګرځوو دا خو دموږ تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 15,000 کسانو څخه او هغوی ته د ماستری او دکتورا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني. اما تاسو ګورئ چې عملا هیڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي. کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 15,000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده. اما موږ ګورو چې هیڅ هم هلته نه دي شوي. دویمه کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي د بیلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي د موږ تاسو خویندې دي. اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړی د هغې بدیل تاسو څوک لرئ هیڅوک هم نه لري. نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتونو نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان وباسئ او په ځای باندې نو طبعا چې غیر مسلکي کسان راځي هغوی 40 کاله دلته زحمت ایستلی و کار یې کړی و او په خپله برخه کې پوره رسېدلي کادرونه وو نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پوهنتون نه ایستلی دي نو طبعا چې دلته د تحصیلات هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده تر 2000 نه ډېر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي. د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ په دې استادانو کې چې ټول یې لوستې دي او په دې کدرونو کې غیر له استادانو که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخې متخصصین دي هغوی ټول لوستې خلک دي هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي. هغوی ډېر یو کم امکان هم که چیرته ولری هغه خپل اولادونو په خاطر باندې وطن پریږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي، چې بیرته د تاوان هم عام ولست رسیږي او علت خپل دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي. موږ متاسفانه همیشه د یو خبر یادوو چې دغه موضوع تاثیر ډیر لږ وښیي، چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوي دي، پوهنتونونه خلاص دي خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوي دي. د خپله باندې موږ اصلي کومه مسله چې د هغه د تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي، د هغې نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې یعنې ډیر غټ څه نه دي شوي، موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی. اما تاسو په تېرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشی کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلی. په تېرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي، هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوي، په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي. اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي، هغوی هیڅکله هم خپل سر ګریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي. دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی. په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په 40 کاله یا 10 کاله مخې نه لري، یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه 4 کسه کدري غړي باید ولري، هغه 2 کسه کدري غړي لري. یعنی تاسو په 2 کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته 40 یا 50 مضامین د 4 کلونو لپاره تدریسوئ؟ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ. نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده، دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده، دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي او که مخه یې ونه نیول شي، لکه تېرو کالونو کې چې موږ به بیا مجبور وو چې د حتی د ډېر ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډیر ابتدایي مسلکی کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو. نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي.
مننه مننه کورودان وردک صاحب، تاسو ته یو بیرته راوګرځم. ور به شو مومنته که اوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسې خبرې قطع شوې، لنډ کړه ته په دې وایي چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولی شي د پوهنتون لومړۍ ورځې وګوري، پوهنتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړي په هغه ورځ؟
موږ خو خپله د کوم پوهنځۍ ته چې کامیاب شوی د طب پوهنځۍ ته، نو د لپاره خامخا موږ لیوالتیا زیاته وله او د کوم پوهنتون کومه مرحله شته تقریبا د دې ځوان شي یو داسې مرحله تقریبا نه وي لازم، نو خامخا لیوالتیا ورته زیاته وي. دا د یو بل داسې د موږ خو مکتب ته تب شي یعنی کور ته نږدې وو او اوس موږ پوهنتون ته ځو تقریبا یعنی یو بل ولایت ته ځو پوهنتون کې، نو خامخا ځوان بدلیږي ورته.
اتمن تصمیم لري چې لیلیه ته لاړ شي؟
بالکل.
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه ده، لدین خبرې چاله به ژوند څنګه تیریږي او د دې ته څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي، الته ور سره ګډ ژوند وکړي، ځان تخپلش پزیو کې کالې ومنځي او توي کې د بنوي ژوند وی، په دې فکر کړي؟
بالکل. ځکه دا موږ مثلا زوستې خوست په پانتون ته ملار پیدا کړي دا او زم ګلوګر ولایت، نو خامخا خوست پوهنتون ته چې زه مالته خو زنور ده چې څوک مثلا یا پیژنم نه یا موږ خپل خپلوان یا یې یعنی، نو خامخا به لیلی کې اوسېږو.
ښه، مننه. که په دې اړه راته ووایې، دې کانکور کې نجونې نه وي، ستاسې په کور کې خورکۍ مو یا داسې خپلوانو کې مو داسې نجونې وي چې هغوی 12 نه فارغې وي خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې ازموینه ورکړي، کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشحاله وه، خپله به هم خوشحاله وي، هغه نجونو په اړه راته ووایه دوی څنګه وي، یو څومره کورنۍ ورته خفه وي چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بالکل. ما خپل دوه خوریا تقریبا په یو وخت جوړ کړه او بل شي دا تقریبا هغه 4 ټولګي کې ده، وست لورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یاد ترلور یا د مامالور د شنو شي د کانکور امتحان یا 12 اخلاص کړی وو.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر انجونې لزده کړو پاتې دي. ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې کته کولای شي خوشحاله شي کله پانتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي. دا هیله د انجونو لپاره نه کوي؟
بالکل، ځکه انجونې هم شیدې دي، افغانستان دي جامع شي، دا یو عضو ده، یو برخه ده. نو که څومره حق سي یو نارینه لري غومره یو ښځینه هم لري، نو د دې لپاره باید ښځو ته مشه په کانکور کې برخه ورکول شي. باید د شپاندې د شغه حتمي دي چې باید انجونو ته په برخه ورکول شي. مثلا طبي برخه ده، په دې برخه کې خو یوازې نارینه نشي کولای شي، طبي برخه په مخ بوزي ترڅو ښځینه نه وي. مثلا باید د بخښنه د شغه د نارینه پورې اړه نه لري طبي بخښو کې، نو باید ښځینه موجود ولري.
او غوښتنه دې په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولای شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي، هلته ښځینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیاشته ده؟
د لوګر ولایت خو تقریبا شته، یو مرکزي ولایت ده، نو یو ټیم کانات شته. په بعضې د ولایتونو کې یعنی مرکز نه لري، نو په هغه کې خامخا امکانات کم دي. خپل لوګر ولایت کې امکانات شته، ځکه مرکز څنګه نږدې ده کابل ته.
او دا هم کراته وای چې ته بس جراح ډاکټر کیږي، داخلي ډاکټر کیږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت یو څه تری غوړې، نو بیا به هلته بیا ټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپل جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسه. او مننه کورودان سمي الله مومند چې لوګر نه چې د شیخ زید پانتون خوست په د خوست شې زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی. بیا دې درته مبارک وي، کورنۍ ته دې هم هیله ده چې وکولای شي افغانستان ته خدمت وکړي. ور به شو سمسور ته. سمسور که تر ته وای چې ساسي په کورنۍ کې په شاوخوا گاوند کې خپلوانو کې داسې انجونې وي چې دوی نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي در سره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زموږ خپل په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه لپاره شوي، بیا د ازموین د موږ ته بیا مبارکي راکړې. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واقعت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده، ځکه هېڅ څوک او هېڅ فرد نشي کولی چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دام یو چا د ژوند سره لوبې کول دي. یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړل شي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسور ته به هم ځې لیلیې ته؟ همداسې ده؟
بالکل. او قسم زموږ کور په کابل کې ده، او باید لیلیې ته ځم لاړ شي.
پوښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوي، دغه پانتون به درکړي؟ پوښتنه دې کړې څنګه دي شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر پونځای خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق کې یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه چې بیا یو ځل پوهنتون ته مراجعه وکړو بیا به هلته موږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه چې دا غوښتنې د چینی د توانیدل کانکور کې ګډون وکړي، هغه ته دی هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نه مې غوښتنه ده، ځکه هیڅ ټولن نه ریواد نشي کولای چې په واز دی په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي. ټولنې تم په کې ضرورت شته، ځکه ځینې پوهانو دی بیا وایي چې ښځه په یوه لاس زنګو په بل لاس ټوله نړۍ زنګوي، ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی خون کې یا روزون کې چې دا همدغه مور ده، همدغه به ښځه به وي. ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیم واوسي، نو داس په دې معنا ده چې ټوله کورنۍ بې معنا بې تعلیمه شوله. نو باید اجازه ورکړل شي، او باید کوم نظر کېږي، ځکه د حاکم نظام زیات وخت چې راوځي داغلی دی، درې کاله تقریبا پوره کېږي چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي. کوم نظر کېږي باید خلاص شي، همدغه پلرونه ورونه همدغه ټولنه باید د دې لپاره غږ کړي چې اسم نظر کولای شي د اسم زده کړو د لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي.
مدنه کورودان سمسوره سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوې دي. ور به شو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن خښوي وي. ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې یو یا هغه چې افغانستان په هر ولایت کې دي دوی توانېدلې دي په خونو مرو باندې کامیاب شي. څه فکر کوي د نجونو نشتون د الکانو د څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپل خوښو پنځه یو ته لاړ شي؟ بلې شبانه جانې
په سلو کې نوي فیصد فرصت ورکړی
او په دې اړه باندې کراته وایي دا څومره تاته سخته و چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسو پکې نه وایي په دې اړه باندې خپل خفګان دې کومه کتابچه کې لیکلای د یا په دې وخت کې زی هغه د خوانزي خطرې دې راخلي هغه ته دې کتل څه داسې کار دې وکړ کله شي و دې کتل چې الکان خوشاله دي خو ته دغه خوشاله کې نه یې؟
اول خو مې ټول ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا مې ورته ویل چې هیڅ کله نه هلي کېږي ما هم مهربانه شي او رسلغه ما ده.
شبانه جانې ساسې اړیکه کې لام ستونزې دي په ډېرې بخښنې سره چې موږ نشو کولای ساسې خبرې واورو. هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ساسې خبرې په سمه توګه واورو. تاسې هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ. ورډک سیب که تاسې ته بیرته راشمه اوس مال چې کانکور پایلې اعلان شوې دي نجونې پکې نشته ده او په پانتونونو کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې دغه ځوانان وروزي. خو ځوانان تللی دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده. څه کول په کار دي؟ څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کوي دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولی شي حداقل که چیرته پانتونونه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولی شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي دنده پیدا کړي.
ټول نو مهمه ده چې اوس لدی کمرغه نړۍ هغه خانه نړۍ نه ده نو دوی ټول انټرنیټ لاسرسی لري یا پانتون چې انټرنیټ لاسرسی لري د دوی فکر باید دغه سی وي چې د استادانو د څنګ هلته چې څوک دوی ته تدریس کوي طبعا چې زحمت به ورسره وباسي دوی په خپله برخه کې مطالعه وکړي بلابل آنلاین کورسونه واخلي. د آنلاین زده کړو لپاره ډېر زیات پلیټفورمونه شته دي په ځای د دې چې په فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي. په هره برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بېلابېلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي. نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي. د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کړه چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کړه یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کړه. دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دندې پیدا کړي. نو غوی سره تر ټولو مهم شی چې دی اولین ژبه ده. نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پوهنتون په دوره کې انګلیسي زده کړي هم په آنلاین بڑا او هم په کورسونو کې هم امکانات شته دي نو دا به دوی سره کومک وکړي چې خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلیټفورمونو نه استفاده وکړي ځانونه ښه ورسوي. په دویم قدم کې به دا باید شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره له خلکو سره ولري تر څو ځان ته هلته کار ماستری دکترا نور زده کړې ځان ته برابرې کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه. انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي شرایط په افغانستان کې برابر نه وي موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو. په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو.
لنډو کې کدام راته وایست کانکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان هم دې ته ځانګړی کړی وي چې په ساعتونو درس وایي دولس ساعته څوارلس ساعته ته ځینې کسانو ان پنځلس ساعته درس ویلی دی. لنډ کې راته ووایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونه باندې هغه محصل متمرکز وي.
موږ په افغانستان کې وزنه ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده. که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي نو هیڅ ستونزه به ونه لري هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړي.
مننه کور ودانو سات چې وخت تمام دی. له تاسو تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
مسافر و مسافر شما و ماتا و دعا کرم او مسافر و مسافر شما و ماتا و دعا کرم او مسافر و
درنو حاضرونو مخکې دینه چې سندرې داستوي زه د منې ډک سلامونه تاسو ته وایم تاسو خراغله سویم دلته نو غیر د دینه چې سلامونه مې راوړي و د سلامونو نه بغیر تاسو ته مې یو څو سندرې راوړي دي چې هغه به اوس ستاسو په اجازه زه به ویم په اول کې یو څو ټپې دي ستاسو په اجازه او ورپسې به د شفیق موشا شفیق یو هاهنګ دی هغه به زه تاسو